شوي زموږ غږ له ازادي راډیو اورې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځنګړی 19 پروگرام د زهرو کاروان خبريږي خو د شپې په پام کړی د خبرونو لنډیسته د کونار چارواکی تاییدوي چې د پاکستان له خاورې د توپونو په ډزو د ماشومانو او ښځو په ګډون 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. خو د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویلي دا مرګ ژوبله د پاکستاني الوتکو د بمباریو له کبله نیمه شپه مهال پیښه شوه. له خوست څخه هم د پاکستان د هوایي حملو راپورونه رارسېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي دفتر وایي په دې هیواد کې د واک له ناڅاپي بدلون وروسته با کیفیته روغتیایي خدماتو ته د افغانانو د لاسرسي یقیني کول ډېر مهم دي. یو ان ډی پی پر خپل ټویټر همداراز خبر ورکړی چې د شاوخوا 6000 افغان روغتیا پالانو تنخواوې ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي دفتر وایي د ملګرو ملتونو جګپړي چارواکي په افغانستان کې د ماشومانو د پلورلو لکبل اندیښمن دي. سیګار پرون پر ټویټر ولیکل چې بیوزلی او بیوسی د دې باعث شوي چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان وپلوري څو د خپلو کورنیو د نورو غړو د مړولو لپاره کافي پیسې ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې د ده پر هیواد د روسیې د پوځي یرغل پر ضد جګړه کې تر اوسه د 2500 او 3000 ترمنځ سرتیري وژل شوي دي. زلنسکی له سی ان ان ټلویزیون سره په مرکه کې همداراز په دې جګړه کې چې تقریبا 2 میاشتې مخکې پیل شوه د شاوخوا 10000 نورو اوکراینی سرتیرو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. زلنسکی زیاته کړه چې د اوکراین د ملکي تلفاتو شمیر د تنه دی معلوم او د اوکراین پولیس د پلازمینی کیف له شاوخوا سیمو د روسي عسکرو تر وتلو وروسته د څه باندې 900 ملکی وګړو د جسدونو د موندلو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې پولیسو پرون وویل د دې مړیو اکثریت د اعدام په څیر په ډزو وشتل شوی دي. روسي ځواکونه نږدې 2 اونۍ مخکې د کیف له شاوخوا سیمو ووتل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
لړی روحي وادونو سره په تماس کې یو څه بدیل په برخه کې افغانانو سره کومه همکاري وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په غور ولایت کې د معتادانو د روغتون له تړل کې دو سره په دې ولایت کې معتادان ډیر شوي دي.
بدبختانه ویم ته به حال
شفقت لا بده مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه پیدا شوه.
د دینی عالم مفتی احسان الحق حنفی سره د بنګو پر کښت او د چرسو پر استعمال غیدلی وو.
کوم علما کرام چې د بنګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکړي دا یو قاطی او ستره اشتباه ده. بنګ او نتیجې چې چرس دي دا مطلقا حرام دي.
د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپل ټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمره وو خو په خیه وخوې دا او موتات
د په اغاز کې لدې قانون څخه پیل وکړ. نو هغه چې کله دا قانون پیل کله قانون څخه وروسته سیګریټو ته مخه لګه سیګریټو په سیم دا سي چرسو ته
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
زوار دا څنګه دا سیګرن پرن په دې نیمه په زموږ جونګره ته راغله دا خو په خوا په بیابان باندې دیرولا او ځان پاک صفا به ګرځېدلې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل معیشت په برخه کې هڅې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي په دې برخه کې تر ډیره حده له هیوادونو سره اړیکې ونیشي او له هغوی څخه د مرستو غوښتنه وکړي چې نشه یي موادو زیانمن کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د پخوانیو کلونو تجربې ته په کتو سره د بدیل معیشت پروګرام بزګرو ته امتیاز ورکول بولي او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پر متوازن انکشاف ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په تودو یا ګرم سیمو ولایتونو کې د کوکنارو څخه د تاریخ راټولول فصل پای ته نږدې سوی او دوی نه ورسته د کوکنارو نوې فصل پیل کیږي. د دې سره سم د طالبان حکومت وايي د کوکنارو د بجر کښت لپاره هیڅ پیل کړی چې په پایله کې به له بزګرو سره مرستې وسی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي تر ډیره حده د هغو هیوادونو مرستې راجلب کړي چې د نشي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي.
اتحاقین ته د بدیل په پیدا کولو باندې اسلامي امارت بوخت ده. له ډیرو هیوادونو سره په تماس کې اوسي، د بدیل په برخه کې له افغانانو سره کومک همکاري اوسي، خصوصا هغه هیوادونه چې د مخدره موادو له ناحیې نه حاسب پذیر وو. ځینې کښتونه شته هم چې بدیل واقع کیږي، لکه زعفرانو، هینج او ځینې نور قیمتي بوټي شته چې هغه د کوکنارو بدیل واقع کیدلی شي. خپله کوکنار په افغانستان کې ډېر درانه زیانونه لرل، زموږ ځوانانو د احتیاط سبب ګرځېدل او یوه لویه ستونزه وه چې
روزګان، کندهار، هلمند، فراه، بادغیس او بدخشان د افغانستان د هغو 22 ولایتونو څخه دي چې ډېر کوکنار پکښ کرل کیږي. په وروستیو کلونو کې حکومت مرستندوی ادارو د زعفرانو، خوږولي او الوویرا د ترویج په ګډون په ځینو ولایتونو کې د انارو او بادامو د باغونو جوړولو تر څنګ له بزګرو سره نغدي مرستې هم وکړې، خو دې مرستو د کوکنارو کښت کم نه کړ. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د بدیل معیشت او زعفرانو په نوم مرستې ښې پایلې نه لري. ښاغلی ظفر زیاتوي داسې یو پراختیایي پروګرام ته اړتیا ده چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول عملي سي، داسې پروګرام چې د کار زمینه برابره او بېوزلي کمه کړي.
د بدیل کښت یا د بدیل معیشت خبره ډېره دقیقه هم نه ده. د افغانستان خلک هغه چیرته چې تریاک کوي یا نه کوي، ټول غریب دي، ټول متوازن انکشاف ته ضرورت لري. یوازې مختص د مواد مخدر سره فکر کوم دا معنی لري چې هغوی ته موږ امتیاز ورکوو. ښه خبره دا ده چې مواد مخدر چې بد شی دی د منځه یوړل شي او په یوازې ټول د حقین هغه ټولو سره باید کومک وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال نه شي موادو څخه لزیم منسوب هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو نه یوازې دا چې له افغانستان سره د بدیل معیشت په برخه کې همکاري نه ده کړې، بلکې افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه ده نیولې چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې هڅې پیل کړې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د غور ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولایت کې د معتادانو دروختون نه تړل کې دوه سره معتادان ډیر سی ودی. د دې مرکز چارواکي هم دا منی چې له دریو میاشتو راهیسې د دې روغتیایي مرکز د بسترې کېدو خدمات د بودیجې د نشټوالي لامل بند سوي، خو که د معتادانو لپاره خوراکي مواد برابر شي د دې مرکز کارکونکي چمتو دي چې خپل خدمات بیرته پیل کړي. د غور ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي تر اوسه کومه مرستندوی اداره نه ده حاضر سوي چې له دې مرکز سره د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. د موضوع د نورو جزئیاتو لپاره به دا راپور واورو.
پورستی اونیو کې د غور ولایت په مرکز کې معتادین راټول شوي او ډیری هغه معتادین دي چې د دې ولایت له ولسوالیو څخه راغلي او غواړي چې ځانونه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. مدني فعال پارسا او د فیروزکو ښار یو اوسیدونکی غلام سخی شکایت کوي چې د معتادینو د روغتون له تړل کېدو راهیسې په دې ښار کې معتادین ورځ په ورځ پسې ډیریږي.
حضور میتورین در غور بوگزشت
غور ولایت کی معتادان ده هر ورځ په تیرې دو سر ډیریږي، ځکه هغه روختونه چې د معتادینو درملنه به کول امکانات نه لري او تلل سوي دي. لبد مرغه هغه خلک چې به وزل دي ډیرې نشوته مخه کوي. له همدې امله موږ له هغو ادارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي غوښتنه کوو چې د دې ستونزې مخه ونیسي، ځکه دا ستونزه د نورو ستونزو لامل کیږي. له روختونو سره دي مالی مرستې وسی.
از مسئولینی که دهی راسته
ده چارواکو تخم غوخته نداده چه پا دی برخه که جدی پاملر نوکدی زکل ایوی خواه معتادان دیر شوی اول بلی خواه اغا روختونو نترل شوی چه ده معتادانو در ملا نپکی که ده
کنن یقم خوری بشوه.
د غور ولایت د متادینو د روختون چارواکي وایي چې له دریو میاشتو راهیسې د بستري کېدو خدمات بند شوي او په دې موده کې د دوی په روختون کې د یوه متاد درملنه هم نه ده شوې. د غور د متادینو د درملنې شل بستریز روغتیایي مرکز مسؤول محمد عمر لالزاد ازادي راډیو ته ویل دوی د متادینو د درملنې لپاره کافي درمل په واک کې لري، خو د خوړو نشټوالی د دې سبب شوی چې دوی د بستري کېدو خدمات بند کړي.
څخه یوازې زموږ د بستر کېدو خدمات بند شوي دي. که څه هم موږ د درملو په برخه کې ستونزه نه لرو، زموږ ستونزه یوازې د معتادانو د عیاشۍ په برخه کې ده. څرنګه چې بودیجه نه لرو او د عامې روغتیا ریاست هم د دې برخې لپاره ځانګړې بودیجه نه لري، خو که ناروغ وکولی سي چې د عیاشۍ لګښت خپله پر غاړه واخلي، موږ د ډاکټر او درملو په برخه کې ستونزه نه لرو. له بده مرغه ستونزه دا ده چې د غور ولایت معتادان د عیاشۍ توان هم نه لري.
له افغانستان څخه د بهرنیو نظامي ځواکونو او مرستندویه ادارو له وتلو سره د معتادینو د درملنې له مرکزونو سره مرستې هم بندي شوي، او د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې د دې تړل شویو مرکزونو لپاره له سره مرستې را جلب کړي. د غور د عامې روغتیا سرپرست رئیس عبدالستار موافق وایي چې د عامې روغتیا وزارت ژمنه کړې چې د دې مرکزونو د اړتیاو پوره کولو لپاره به هڅې وکړي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملی ګام نه دی اخیستل شوی.
بدبختانه بگیم تا به حال شفقانی
لا بد مرغه به وایم چې تر اوسه د شل بستریز روغتون لپاره مرستندوی اداره نه ده پیدا شوې، خو امکان لري چې په دې ورځو کې یو مرستندوی اداره پیدا کړو او مرسته راسره وکړي. د ولسوالیو په اړه هم پلان لرو، ځکه د مرکز لخوا داسې ښودل شوي چې پلانونه به عملي شي. دا چې پلانونه به کله عملي کېږي معلومه نه ده.
د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره د معتادینو د درملنې له څلور اتیا مرکزونو څخه ډیری مرکزونو یې د بودیجې د نشټوالي له امله د بستر کېدو فعالیتونه درولي دي. په دې وروستیو وختونو کې ځینو هیوادونو او مرستندویه ادارو ویل چې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیلوي، خو دا خبرې هم ورسره وتړله چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نا دولتي ټولنو له لارې کوي.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. په افغانستان کې د چرسو استعمال او کښت ورست تر بلې ډیریږي چې همدا چرسیان بیا ورورو نورو نشو ته مخه کوي. له همدې عمله دینی عالمان د اسلام نه نظره د بنګو کښت، پروسیس، قاچاق او استعمال د اسلام خلاف عمل ګڼي. دا چې د چرسو د حراموالي دلیلونه څه دي، ولې ځینې دینی عالمان د چرسو کښت روا بولي، د بنګو د کښت او چرسو د استعمال مخنیوی د چا مسؤلیت دی، په دې اړه مو له دینی عالم مفتي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام د چرسو د استعمال په اړه څه حکم کړی دی.
په اسلام کې لکه د نورو مخدراتو په شکل باندې چرس هم یو له مخدره موادو څخه دي. د دې په حقله باندې په احادیثو کې، په قران عظیم شان کې، د صحابه کرامو، د تابعینو په اقوالو کې، عموما د علماو په اقوالو کې چرس یو حرام بوټی دی، استعمال حرام دی. الله تبارک و تعالی وایي خمر هر هغه شی چې د انسان عقل باندې پرده راولي. د خمر معنی یوازې دا نه ده چې خامخا شراب، ځکه زموږ ډیری علما د خمر معنی شراب کوي کنه. شراب مستقیم ذکر کیږي په حدیثو کې. خمر مطلق هغه شی ته ویل کیږي چې د انسان په عقل باندې پرده راولي او عقل زائل کوي. که هغه شراب وي، که هغه چرس وي، که هغه پودر دي، که هغه فیوم دي، که هغه شیشه ده، که هغه نسوار وغیره وغیره شی چي دي، خو چې نشه یې توګي دي، د ټولو باندې د خمر اطلاق کیگی. الله تبارک و تعالی دا منی کړی دی. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وای کل مسکر خمر، هر نشئی تو کې چې دی هغه خمر دی، یعنی عقل زایل کوون کې دی، او هر شی چې عقل زایل کوي د انسان هغه حرام دی. بعدن د علما کرامو په اقوالو کې، د تابعینو په اقوالو کې، د تبع تابعینو په اقوالو کې دغه د خمر اجزای تشریح کړی دی. د بیلګې په تور باندې په حنفی فقه کې په رد المختار شامی کې داسې راغلی دی ویحرم اکل البنج والحشیش والافیوم. بنګ چې چرس دی او افیوم چې موږ تاسو عام سره بلد یو، د تاریاک او د کوکنار او د شینو لاستر ازي، دا ټول په حنفی فقه کې دا راغلی چې دا یو حرام عمل دی، حرام شی دی. بل قران کې دا راغلی دی چې د مخدرات چې حرام دی، یو علت دا دی چې د دې ضرر په نسبت د خیر ډیر دی. الله تبارک و تعالی موږ ته دام ویلی دی چې ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، کوشش م کوي چې په لوی الله ځان د هلاکت کنده ته وغورځوي، خپل ژوند خراب کړي، خپل اقتصاد خراب کړي، خپل صحت ته تکلیف او ضرر ورسوي.
ولی چرس حرام ګڼل شوی دی؟ لاملونه یې څه دي؟ قسم تاسو لږ مخکې څه اشاره ورته وکړه.
د حرمت لاملونه یو خدا ده چې شریعت منی کړي، قاطع خبر ادا ده، چونکه موږ مسلمانان یو، هر مسلمان باید په دې باندې عقیده ولري چې څه شی چې الله او د الله رسول حرام کړی دی هغه حرام دی، باید دلایل او چون چرا پکې ونکو. دا یو، دا د شریعت برخه ده. دویمه برخه چې ولې حرام دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د دې ضرر ډیر دی. درېمه لته دا ده چې دې کې اقتصادي مشکلات مخې ته راځي. هر هغه څوک چې د مخدراتو نه استفاده کوي، خصوصا له چرسو نه، چرس مفت لاسته نه راځي، یا به د ځمکه خرابیږي یا به نقد پیسې ور باندې ورکوي. دا د ګناهونو او د جرایم یو عمل ده. علت د حرمتونه دادی، د دې تر څنګه علت د حرمت داده چې تبن احمقانه حرکتونه کوي. احمقانه حرکت داده چې دی ورسره جرم کوي، دی ورسره ګناه کوي، دی ورسره د الله مخالفت کوي، دی بد اخلاقی کوي، د په کور کې ژوند خرابي، د اولادونو سره ژوند خرابي، له مېرمنې سره ژوند خراب دی، له گاونډي سره ژوند خراب دی، له ملګري سره ژوند خراب دی. دی وجه اسلام منع کړی دی.
ځینې دینی عالمان د بانګو کښت اجازه ورکوي او د نشې مادو له لیست څخه باسي. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
کوم علما کرام چې د بانګو ته د کښت او یا د کاروبار اجازه ورکوي، دا یو قاطع او ستره اشتباه ده. یو علت دا ده چې بانک نتیجه چې چرس دی، دا مطلقا حرام دی. مخکې مو ویل چې دا مخدراتو کې دی، مخدراتو ته جواز ورکول مطلق ناروا دی. بل هغه شی ته باید یو څوک د جواز برخه ورکړي چې دواړه برخه ولري، هم ګټه وي هم ضرر وي. په چرسو کې یا په بنګو کې ګټه څه شی ده؟ نو دای کې هیڅ خیر نشته. دا اصلا مخدراتو کې دی، مضر دی، د انسان صحت ته خطرناک تمامېږي.
د بنګو کښت، د چرسو تولید، قاچاق او د استعمال مخنیوي د چا مسؤلیت دی؟
د چرسو، د موادو مخدرو، د نورو توکو، د هر قسم جرایمو مسؤلیت د وخت د حاکم نظام مسؤلیت او دنده ده. یو دې معنا دا نه ده چې څوک چې څه کوي نو هغه د کوي او د خپل حکومت کوي. نه، مسؤلیت د نظام په غاړه ده. یو دویم مسؤلیت د دینی علماو په غاړه باندې ده. څنګه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هر څه بیان کړی دی، مثال هم دغه د نشئی توکو په ارتباط خبره کړې ده، نو موږ دا خبره باید هم په منبر باندې خلکو ته وکړو. د دې تر څنګه والدین مسؤلیت لري چې هغوی د خپلو اولادونو مخنیوي وکړي په دې موضوع کې. د دې تر څنګه زمونږ په تعلیمي ادارو کې معلمین، استادان، د پوهنتونونو د خپلو تدریسي موادو تر څنګه باید دې موضوع باندې هم خامخا بحث وکړي. هغوی د دې مسؤلیت لري چې خامخا باید دغه شینو مخنیوي وکړي او خلکو ته دعوت ورکړي چې اصلاح طرف ته راشي.
تاسو د حاکم نظام یا د حکومت د مسؤلیت ته اشاره وکوله. اوسنی حاکم نظام څومره توانېدلی شي په افغانستان کې له شر سره مبارزه وکړي؟ په داسې حال کې چې په فرمان کې یوازې د کوکنارو د کښت بندېدلو خبره شوې ده، د چرسو د کښت بندېدلو خبره نه ده شوې.
زه بیا هم ډیر خوښیم، خوشحاله یم چې زمونږ اوسنی نظام چې د اسلامي امارت په نوم باندې ده، دا یو خبره کړې ده چې کوکنار به په ټول هیواد کې بند وي، او زه په دې ډاډه یم چې انشاءالله په ټول هیواد کې به بندیږي. د دې تر څنګه باید زمونږ حاکم نظام یعنی اسلامي امارت مکلف دی چې د چرسو په حق باندې هم دغسې یو فرمان صادر کړي. که هر څوک سرکشي کوي، نو په دې کې هیڅ شک نشته که په لږو کسانو باندې قانون تطبیق شي او یا قاطع حکم وشي، نو زه باور لرم چې د ډیرو شینو مخنیوي شوی دی. د دې مخنیوي خامخا کیږي، او علما د خامخا هر ورځ که په دې باندې بحث نه کوي، د هرې جمعې په اخر کې باید دوه دقیقې یا پنځه دقیقو پورې بحث وکړي چې دا حرام دی. ډاډمن یم او ډاډ ورکوم چې په کم وخت کې به خلک په دې باندې پوه شي چې دغه شینه حرام او ناروا دي، په خپله به یې بند کړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې دینی عالمان وایي د بنګو کښت او د چرسو استعمال حرام دی.
آیا په هدلاست چې تر درملنې وروسته د کورنۍ مسؤلیتونه څه دي؟ په دې اړه به د ډاکټر منصور ارشاد خبرې واورو.
دی تدابی و ډیر اصلي برخه دی، هغه دی کورنۍ په ملاتړ او دی کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. کورنۍ په دریو مراحلو کې د تدابی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې دی کورنۍ ونده دی مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. کچیرته کورنۍ په مناسب شکل محتاط سره کار وکړي، هغه دی ته حاضر کې تدابی پروګرام شروع کړي، نو دی رول پکې ډیر مثبت. په په دوهمه مرحله کې دی فعال تدوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکو ځوان لپاره ډاډ ګیرنه ورکړي او په دریمه مرحله کې له تدوی وروسته مرحله ده کچیرته په دغه مرحله کې کورنۍ فعال شکل سره له خپل محتاط غړي سره کار وکړي د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي نو یقینا د دې کسانو تدوی به ډیره موثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو نه بیا استعمال وژغورل شي په کار ده چې ټول کورنۍ هغه ته د تدوی سوي ناروغ په سترګو وګوري نه دی وګنهګار په سترګو شک قربان دي کول او بې اعتمادي او بې احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده
ایا په هدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د کابل ولایت سراج احمد د جواد په نوم د خپلې وټولګیوال کې سکوي چې د دوی د ټولګي اول نمبر وو خو په خیه وخوي دا او موتاتسو سراج احمد زیاتوي چې جواد اسکور پرې اخی او په کابل خار کې په چټلو لختیو کې شپې او ورځې سبا کوي دا چې جواد ولی موتاتسو او د نشول عمل نور د څډه ولستونزو سره مخ سوی دی دا به د سراج احمد لخلي واورو
زما یو ډیر خوږ ملګری وو جواد جان مې دی او ډیر زحمت کش او ډیر زحمت پیش سي ډیر به تل په خپل درسونو کې کوخخ کوي او د سیمف اول لمرمو ډیر یو با استعداد زیرک ځوانو او تل به کوخخ کوي سي په سیم کې لوړ نمره واخلي په درجه کې اوسي ډیر تکړه او کورسونو ته بتلو یو ځای لمر سره مکتب تلای برته برتلای په ما ډیر ګاڼ زما ډیر صمیمي ملګری وو ورس لاغنه سیو مې ملګرو سره مخ کښوا او هغه سره بکینسته نو یو ورځ قیلون پیشنهاد نور ملګرو ته وک نو د پلم سٹارټ کی یا په اغاز کې لدې قیلون څخه پیل وکړ نو هغه شکل دا قیلون پیل کله قیلون څخه ورسره سیګریټ ته مخ لګا سیګریټ په سیم دا 400 ته ځکه چې هغه نشه نور نه دارو کېدل چې دا هغه نشه کومه نشه په سر کې وي یا هغه مخکنی نشه ته دوامدار ورکې نو ځکه نور لوړو لوړو نشه یي مواد ته ویلا سچو وروسته سیم داسې تاریا کو پوډرو ځینې داسې نور دغه شروع کړ چې ځینې موږ تقریبا زموږ ملګرو د سیمفیانو د بوتلې شفخانې ته هم بوتلې خو بیا هم ونه شو بازارونه چوکونو ته سره وځي د خلکو جیبونه به وهل لکه خلکو څخه به پیسې مغلا کولی ځینې وخت به د موټر په سر باندې نارې وهلې ډیسونان ته هغه به پیسې لاس ته راوړلې او ځان ته به 400 ځینې داسې مواد واخیستل زندگی خپل تبه او پلار او مور هم سپینګیری ول د کور مشر وو امې کور تبه شو امې پلار وفات شو نور د کور سرپرستی لپاره هم دی هغه په داسې حال تبدیل شو اوس مو تقریبا زور رواني تکلیف هم پیدا کړی دا د کورسنګي سره کوم پول نه دی پم دی پول کې ویزنی وخت سینما پامیر شو خو سره
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د سراج احمد ملګری لقیلون څخه پایل وکړه او بیا په نورو نشو اخته شو
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دې پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شد چې جبار په نیمه شپه کې ورخته چیرې گریوان ژړ مخ او ستړی استومان د خپل انډیوال ظریف کړه ورجی په ژړا او ناهلی ورته وای چې کور میړنګسو دا چې جبار ولی په نیمه شپه کې د ظریف کړه ورغی اصل کې صد صد او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سمه لا او خوانل دا خو مې دلته یې خې
خیوان
و سړی څه شی لټوې چې بیا د ټولې غوټې او کلي سره راشیندلی دي؟
دلته مې څه هیروین ساتلي ول، نه پوهېږم چې اوس ولې نشته.
هغه ما ایسته واچول، ستا پوډر خو زموږ مینه راسپېره کړه.
هغه مې مه حراموه، څو وخت مې درته ویلي چې زما په شیانو کې کار مه لره.
ټوله ورځ ته یې او دا مردار هیروین چې په دې مردار عمل نه وي اخته شوی. ښه کاروبار او آرام ژوند مو درلود، اوس یې نه د اولادونو روزنې ته پام دی او نه یې راتلونکي ته.
ورکهشلکه موږ ټوله ورځ په غوږونو کې رابنګېږي، ته خبر یې چې دا پونډر مې په څه تکلیف پیدا کړی و؟ راته ووایه چې زما پونډر دې څه کړه.
هغه مې په ډیران واچول، ورشه راټول یې کړه.
مغزه مې مه حراموه، ډېر صبر مې درته وکړ.
دا دې لا صبر کړی دی چې له هر څه دې خلاص کړو؟ ستا له لاسه په کور کې د ماښام لپاره ډوډۍ نه لرو.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.